په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د ټومې مو خبرونو سرچکی. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسید، او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په اعلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې ترڅنګ پوره واک هم لري.
اخلاقی جرأت وکړي چې دوی اصلا مستقل نه دي که د افغانستان حکومت مستقل نه دي.
دا خبرې داسې مهال سوي چې د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوي کوي چې طالبان له هم د بهرنیو لخوا رهبري کیږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یوې مرستیالې لیزا کارتس د شنبې په ورځ له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند هرکلی وکړ او ویل واشنگټن تیار دی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نسی کولای د سولې په پروسه کې د افغانستان ځای ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د یوه ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتېده. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا شپږ بجې د دوهمې ناحیې د هنګرانو په سیمه کې سوې ده چې په وینا یې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د اکرام پرم د یوه هټیوال دوکان مخې ته مانی خودر شوی و چې د من چاودنه کړې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم شهید شوی دی او اوه کسان نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کښې هم څلور ماشومان شامل دي. د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نوی شعار مو همدا دی چې د لنیک مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی. که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې اوږدې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي. د دغه اوربند د زیاتېدو لپاره موږ کار کوو. باید د دغه اوربند موده وغځول شي، موده یې زیاته شي، دا موده یې ډېره کمه ده.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخه له اتو کسانو سره له هلمند څخه حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان نور ورسره یو ځای سول، او اوس یې شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد، پر ټویټر لیکلی: هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. په هغه سند کې چې ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړ، لیکل شوي چې امریکا او شمالي کوریا به د باثباته او پایدار سولې پروګرام پر مخ بیایي، او پیونګیانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. روسیه وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغې وچې کې امنیت کمزوری کړي. مسکو خبرداری ورکړی چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو نن وویل روسیه به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشکو وویل دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا لخوا یې وړاندیز سوی، د جون پر اوومه د ناټو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه پروندی د ناتو د متحدینو خوندې کول دي چې ناتو یې د روسیې له لوري ډیریدونکی ګواښ بولي او دغه راز داسې چمتووالی پکې شامل دی چې د بحران په درشل کې په ټوله اروپا کې د ځواکونو د انتقال چارې اسانه کوي. لا تر اوسه د دې پلان ټول جزئیات نه دي خبره شوي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یمن کې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې پر هودایده ښار د بریدونو پر مهال ملکي وګړي خوندي کړي او دا ډاډمنه کړي چې هغوی بشري مرستو ته لاسرسی لري. د سعودي دولتي رسنیو د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن سهار د یمن پر هودایده ښار بریدونه پیل سوه. د په تیرو دریو کلونو کې یوه سخته جګړه بلل سوي چې خیریه موسسې ګواښ کوي چې کولی سي دغه بېوزلی عربي هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې ویلي چې پر هودایده ښار برید کېدای سي دغلته بشري وضعیت چې له وړاندې ستونزمنو تر دې هم خراب کړي. دا وایي په همدې ځای کې شاوخوا 6000 وګړي لري. اوبو او برېښنایي شبکو ته د خلکو لاسرسی ډېر مهم دی. دغه ښار له کلونو راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په کنټرول کې و. د خبرونو پای
د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. له یوه تحلیلګر سره مو د طالبانو د نوې غوښتنې په اړه خبرې کړي.
موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسېږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شو چې امریکایانو سره او ټولې نړیوالې ټولنې سره په موافقه باندې ورسېږي.
دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له اعلان سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. له هلمند نه تر کابل د سولې ولسي حرکت غړي میدان وردګ ته رسېدلي. دا هم وایي چې د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندوستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه کوي.
اندغه یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رسېدلي دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای شي اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. پتو شیبو کې مو د نړۍ په مسایلو کې له دې خبرو وچې د شمالي کوریا د مشر او امریکا د ولسمشر ترمنز په ورستیو کتنو کې پر زیاتو مسایلو خبرې شوې دي. خو ستاسو په نسن مسایل سیړو د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځای ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. شغلی مسلم یار ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وشو چې د سولې لپاره اراده لري. حدیث پردیس له کابل.
د طالبانو د مشر لاختریس پیغام وروسته چې پکې له امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي دا چې طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل که طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي حداقل د یو ځل لپاره دې له افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت وازمایي.
برابر نه او بیا وایي چې نه د افغانستان حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري چې موږ مستقیما امریکایانو سره خبرې کړو. نو د دوی تحلیل دا د دوی خبرې دي او دا لازم او وایم چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووځي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سوله ییز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه زیب خپل باندې به جای بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کینی او خپل باندې دوی هغه نه وکړي دا به بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولی.
د ښاغلي کټوازي په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدای شي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د وسلولو طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې مستقیما له امریکا سره د سولې خبرې غواړي. د نړیوالو چارو له شنونکي مشتاق رحیم څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلولو طالبانو ولې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې.
زما په اند طالبان تل هڅه کړې ده چې ځان د افغانستان د حکومت څخه پورته یو جوړښت وښایي، بیا هم د مذاکراتو پروسو کې ښېل اړخونه دا هڅه کوي چې ځان داسې وښایي ګوندې دوی پروسه کې یا په بهیر کې برلاسي دي او دوی ته باید یو ځانګړې توقع، توجه او پاملرنه ورته وشي. نو طالبان زما په نظر باندې دا د یو سیاسي تاکتیک یا دغه انګریزي په اصطلاح د بارګینینګ چپ په توګه باندې استفاده کوي، تر څو کله چې دوی مذاکراتو ته داخليږي نو دوی په لوړه کچه باندې په برلاس باندې مذاکراتو ته داخل شي. لیکن زما نظر دا دی چې اړتیا دلته دا ده چې په افغانستان په ښکېلو اړخونه د افغانستان د ولس غږ ته په اورېدو سره باید په دې باندې ټینګار وکړي چې څنګه دغه وژنه له منځه ختمه شي او څنګه په افغانستان کې بهرنۍ مداخلې ختم شي.
وسلولو طالبانو مخکې هم له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، خو وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست امریکا یې دا غوښتنه رد کړه. د مستقیمو خبرو لپاره البته له امریکا سره طالبان باید څه وکړي، کوم څه کې پام کې ونیسي؟
په لومړي سر کې زما ټینګار به دا وي چې که موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسیږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوالې ټولنې سره په موافقه باندې ورسیږي، تر څو څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د خارجي قواو حضور ختم شي. نو په اول قدم کې خو لازمه به دا وي چې ټینګار موږ دا وکړو چې افغانان خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي او دې ته زمینه مساعده شي چې بیا موږ بهرنیانو سره په ګډه باندې خبرې وکړو. دویمه خبره دا ده چې امریکایانو سره په اصل رامنځته کېږي نو غټ ټینګار په دې دی چې د دوی د وتلو مهالوېش په اسمت را دلته چې خارجیان د افغانستان څخه د وتلو مهالوېش باید وړاندې کړي. ټول افغانان یو غږ دي چې کچېرې د افغانستان کې ثبات منځته راشي او من سره شي نو بیا به اړینه وي او حتمي دوی چې خارجان د افغانستان ته ووځي. خاص بیا هم مطرح کیږي د افغانانو په کچه باندې چې موږ خپل کې تفاهم وکړو او دغه پلمې چې ګوندې دوی ته اړتیا ده په افغانستان کې هغه د افغانانو د پلم وړاندې کوي او که باندې نه وړاندې کوي دا لمنځه یو شو راغی نو وروسته او په پندې محل چې کله موږ مذاکرات کیږي نو افغانان خپل منځونه کې په دې باندې موافقې تور کوي چې په کوم محل به شته باندې د افغانستان څخه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې کم سوي دي. د دې وزارت سرپرست وینده خبر ازادي راډیو ته کړې ده. تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې له تېرې ورځې را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلولو طالبانو په فعالیتونو کې 70% کموالی راغلی دی. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنیش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلولو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوي دي. خو ښاغلی راتمنیش وویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حملو لاندې ده.
لله الحمد
کمی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بل راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې له غیر مسولو وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو، خو موږ ته چې کومه دنده راکړل شوې په ډېر جدیت دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند تیره ورځ پیل شو او د کوچني اختر تر پنځمې به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي، خو که په دوی حمله وشوه باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربند په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دوی له پرون رئیس په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکات وجود درلود، خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په څوارلسو مواردو کې شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربند لنډمهالې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او د اختر په درې ورځو کې اوربند لنډ کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لنډمهال لپاره د اوربند لنول ډېرې هیلې راټوکولي او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربند وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي، څو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی دي. دغه کاروان غړي ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه کابل ته ورسیږي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نوره سوله غواړي، او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر دا حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه روان دا مهال میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو، په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تدې هلته له هغوی سره یو ځای کیږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده یې د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده یې د سولې مذاکراتو لپاره یو مرکز ټاکل دي، درېیمه ماده دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل شوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بېلابېلو غونډو کې د خپل پرېکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي، او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت وکړي، او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لخکرګا کې تر ځان مرګي برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې و کسو، خو له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول، او وسې شمېر 200 ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلی مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 میاشتې لپاره د هلمند د لخکرګاه په ښار کې د پرلت خیمې هم وهلې وې، او د لسګونو نورو هلمندیانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځې شپې تېرې کړې دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریمزي په دې اړه وویل:
هلمند چې کوم پلی ځوانان روان دي، دا نو یو ډېر تاریخي کار دی، یو ډېر بېساری کار دی، او دوی وښودل چې د جنگ اړخونو ته وکتل چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی، او انشاءالله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري، او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري، او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپل لومړی ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتو په بنګلور کې ترسره کیږي. د لوبې ته دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولې دی. تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
د بنګلور چیناسوامی سټیډیم به د افغانستان د لومړنۍ ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا 1.5 میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنګلور کې تمریني کمپونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو، لکه کاغذ تاسو ګوري کز موږ بیټنګ دی، کا بولینګ دی، کا سپین ډپارټمنټ دی. هند یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا 1.5 میاشتې دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته را رسېدلی دي. دغه ستې یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ الکان ورکی اول زو الله تعالی نه ډېر زیات دعاګویم چې دغه پرفارمنس ټول سره د زما ښه ورکی، ځکه چې تاسو ته معلومات شته دا یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی، او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدې جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنګلاديش په وړاندې د 3 شل اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کېږي د بنګلاديش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نوره هم د هند په وړاندې د لوبې مورال زیات کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې دې ټیم ته اړولې دي.
راشد خان سترایکس.
آن د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند د کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکی بیټسمن دینش کارتیک وایي په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورځ تر بلې د لوبو وړتیا زیاتیږي.
که تاسو وګورئ هغوی وار له مخه د څو کلونو په مخه لوبېدلي او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډېر ټیسټ لوبې وکړي، لکه څنګه چې په شلو وریزو لوبو کې ثابته کړه هغوی نه یوازې لوبه کوي بلکې د دې وړتیا لري چې تورنمنت هم وګټي. دا ټیم باید وستایل شي ځکه له کمو امکاناتو سره غواړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا به ماته د ویاړ ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبېږم.
دینش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې له پوره تجربې برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی وړتیا تایید کړي. د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون له 14 یعنی د پنځمې له سهاره پیلېږي او د جون په 13 یعنی 15 ورځې وروسته ختمیږي. افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
رویټرز خبری اژانس د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ تاریخي کتنې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې چې د یو شمیر کارپوهانو په وینا د پام وړ لاسته راوړنې یې نه درلودې. مهم ټکی له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه ښایي له چین څخه د امریکا د پخواني ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنې ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ترامپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بېسارې کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او مسکاو نندارې ته وړاندې شو بریالۍ وبلله، خو د چارو کتونکو وایي چې له ګډې اعلامیې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکنیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ترامپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلې وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ترامپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یو بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ترامپ ملاتړي به چې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک سټایل یا بڼې ستاینه کوي ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خپه کړي دي. د رویټرز په وینا په کور دننه ښایي ترامپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شعار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو له کیم سره د هغه له کتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفادې په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ترامپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انتونی روجیرو چې د واشنگټن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خواشینۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او کنه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې 10 کاله مخکې ترې وتلي وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ترامپ ښایي له دې کبله چې په سنگاپور کې د دې خبرو لپاره یوه مثبته فضا رامنځته کړې وه وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې ویلې او کیمې ګواښه چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی و. خو دغه سرمشري زبه چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې پکې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهال ویش پای ته رسیږي. په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زبه په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي، پوښتنې به یې ځوابه پرېږدي.
مایکروسافت د معلوماتو زیرمه کولو لپاره د سمندر تر اوبو لاندې پروژه پیل کړې ده. اسمت سروان نور خال راکوي.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې ویبپاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړیږي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډېره انرژي د هغو په سړولو لګیږي د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل د خاکی افغان د ولسوالۍ رئیس محمد خان تاسو سره پاړی ته چې محترم د دموږ د معرفت ستونزه د موږ د ولایت له مقام سره شریک کړي. زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناست دي او ټول د لمر ته ناست دي، نه یو کتاب شته، نه یو فرش شته، نه یو خیمه شته. درې میاشتې کېږي ورور الکان ورځې برنه په خاورو کې ناست دي، تاسو معلمان خوران په خاورو کې د اصل مرته سرناسي مرمشره چې شي ټول مخان کتل کېږي نه تر ډیره دوه تر ډیره خاور. خدای په خاطر د موږ پیغام له زابل له ولایت سره شریک او سلام به احترام
عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې برازلي خلکو کورونا ټول ولې د ماشومان د سیټ په وګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونا په وسو کې غم نه خوري څو کې تاسو هم نه کې چې دا برازلي د څنګه دي څنګه نه دي زمنګ دا خاص ده چې پیغام نشر کې او دا وګو غم خوري او دا وب بند کې چې د خلکو په سہولت کې ژوند تیر کې مننه
مرد رسمی سوال رہے دل چی طالبان اوڑوں ہم اوربان دے اعلان کرے دے اما پدی اوربان کی سا تفاوت خصا چی اشرف غنی دا افغانستان جمہور رہے دا روحی دا ویشتو میں سخا بیا تر دا کشنی اختر تر تنزمی پری اوربان اعلان کرے اما طالبانو دا دریو رزی دا اختر اوربان اعلان کرے واقعا افغانستان خلق دردیدہ دی مصیبت دیدہ دی مصیبت رسیدہ دی نور دا افغانستان خلق نہ وڑی چی دا انسان پلاس دا انسان وینو توی سی یا دا مسلمان پلاس دا مسلمان وینو توی سی خوشبینہ ودی ته هیڅ دا اوربن اوس میدان میدان کا تفاوت هم سره لري. دا اوربن باندې کېږي ان شاء الله تعالی په دې کې به وخت تحول راځي او خدای دې وکړي چې نور د انسان فلاس انسان وینو ته نشي او د مسلمان فلاس مسلمان د افغان فلاس افغان. خدای دې وکړي چې دا اوربن په دایمي اوربن بدل شي او د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو د ټول انسانانو د هیله د فدرالي ستاسو دایمي همکار افغانستان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې امنیتي ځواکونه باید د ماشومانو د پلاستیکي وسلو مخنیوي وکړي او دکاندارانو دې نه پرېږدي چې پټاقي خرڅې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر د معارف یا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد شته. بل اوریدون کې لیکلي له طالبان غواړي چې د اختر په خوشحالۍ کې د وینې لوتویولو لاس واخلي. یسیر احمدی لیکلي چې د پنځم ورځ د مور نړیواله ورځ ده چې ټولو میندو ته دا ورځ مبارک وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل بل اسمس کې لیکلي چې له کورنۍ غواړم چې د ماشومانو مخ ونیسي چې پټاقي رانه نیسي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بللې ده. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وښود چې د سولې لپاره د ارادې ترڅنګ پوره واک هم لري. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګ ولایت ورسید. دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت دمخه له اتو کسانو سره حرکت پیل کړی و، د لارې په اوږدو کې نور کسان هم ورسره یوځای سو. اوس یې شمېر دوه اویا ته رسېدلی. تمه ده دوی به د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنگاپور څخه امریکا ته ورسېد پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې په هودایده ښار کې له جګړو لاس واخلي او د مذاکراتو میز ته ورسي. او روسیا وایي په اروپا کې د پوځي امادګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوری کړي.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ترڅنګ ژوند په شیبو کې خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړي لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې خبرو. خو ترغه مخ کې حدیث پردي سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا پنجشنبه د هند په وړاندې خپل لومړنی ټیسټ لوبه پیل کړي. لوبه د هند په کوربتو په بنګلور ښار کې کیږي. د بنګلور جینا سوامي سټډیوم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یو نیمې میاشتې راهیسې د هند په نویدا او بنګلور کې تمریني کمپونه وهلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په خپرې شوې مرکه کې ویلي چې د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي. افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی موجودیت هغه څه دي چې د ډېرو سترګې د ټیم ته اړولې دي. حتی د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړو هم د افغانستان د ټیم ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ سبا پنجشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیا د سعودي عربستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په اتو ډلو کې له یو بل سره سیالي کوي. دا لوبه به د جولای د میاشتې تر 15 پورې دوام وکړي. او وروستۍ خبر په تایلند کې د فیلانو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر سره شوې. دغه سیالۍ د تایلند آیتیوا په خار کې د فیلانو زکونکو ترمنځ تر سره شوې چې زرګونه تنه د نندارې لپاره ورغلي وو. د فیلانو په نړیوال جام کې په هر فیل د یو هیواد بیرغ رسم شوی و چې د فیلانو د ګول وهلو عجیب اندازې د مینوالو پام ځان ته اړولی و. که څه هم فیلان ټول د تایلند هیوادو خو بیرغونه پرې د نورو هیوادونو رسم شوي وو. تایلندیان د مذهبي عقیدې له مخې فیلانو ته خاص درناوی لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي. د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې انجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېرې زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري، چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا انجونې له کورونه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دی په 1989 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي، لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوډ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه تفتیش نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو، یو 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی وو، یو 20 نفر بل دینه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، یو 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د غوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پر راتلونکي باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي، نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده، ښه سوی نه ده، بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په 13 کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي. هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرمونو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرمونو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بېل دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
دلانا فیصلہ ہوا منگولا وقت شری
پوہنا
په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورېده د کونه د تختی قضایي زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اورېدونه درې اتیا اورېده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړي ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسي درلودله، او 25 اورېده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړې دي. او له دې نه اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلې دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه موږ درلودلې، کاپیسا نه 6 قضیه، سبتیسی پیګریسی بامیان 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، د کندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسلی، پر دې چې صرف یو محدوده کسان یعنی یو محدوده برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شي چې فرار وکړي، او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضیه سیړل شوې دي چې توانیدل چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا موږ په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنه د سندری پاوری دلو سر با پدی پوشی ویاس چه نن د واده پا حقل خبری کهو پدې خبرونه کې پدې خبرې کوو چې ولې په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نکاح تړي.
دا مونږ ته د نکو د نکونه د دود مونږ ته پاتې ده. دا وی خبرې مونږ ته پندې دا د کاني تر څو ته ولې وایي
دوی د دې کار لامل سګنی
اسما او د خاون ترمن می حکومت ستونزه رامنځته کیږي. یو لامل ورتنی ولې چې دا مغه لامل چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې وعده کړی دی.
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع اتسیړل ده.
مشکوک عقیده د اسلام عقیده ده شنه ده اسلام عقیده دغه شر څه چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي.
ژوند په شیبو کې روانه خبرونه چې فرشتي مرسل برابر کړی ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم. هله دا ملتیا مو وکړي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژې په وویشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر خلک فکر کوي چې د روژې په وویشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده. په همدې اړه زما همکارې فرشتې مرسل یو مطلب چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
قدرمن اوردونکو،
نکاح کول په شرعي ډول له آدم څخه نیولې بیا تر دې دمه په ټولو دینونو او مذهبونو کې دود ده. د اسلام د مبارک دین د اساساتو له مخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل، بالغ او رضا وي. د نکاح تړلو لپاره ملا، دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدي ورکولو په خاطر ضرور دي. دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري، خو ځینې کسان د دود له مخې د دوو اخترونو ترمنځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي. دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال، جنګ لانجې، وهل ټکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي. د بادغیس اوسیدونکي احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي وایي چې یاد دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی.
دا موضوعات د اسلام په صدر کې واغ شي چې ما په دې برخه مطالعه کړي، خو درست تاریخ یې نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه را شروع شوي دي، چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم دخوا د دې اساس ایښودل شوی. ډېر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوویشتمه باندې د لیلة القدر شپه دی، نو که کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکړي او دا به ډېر ښه وسي.
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نه کړي، نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي. دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي. د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تیره بیا د ښادۍ په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي.
د دوه اخترو په منځ کې نکاح نه تړو، او که بیا نکاح تړو نکاح موږ د وویشتم د روژې په دغه تړو. دا موږ ته د نکو د نیکو نه دا دود موږ ته پاتې ده. دوی تجربه کاره او دوی تجربې لیدلې وې. دوی خوداسې خلکو چې سرخلاصه خلک وو، هغه موږ ته د دغوی خبرې موږ ته پندې دا د کاڼي کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلک وو، هوښیار خلک وو، هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي د دې د خاطر یې موږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په وویشتم نکاح کوي، دوی په دې فکر دي چې که چیرې د دوو اخترونو ترمنځ نکاح وتړي، له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري، دا مو د کونړ له اوسیدونکو نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځلس نفر د خلک راغواړو د وشتم دروجې منی. البته دا ناوې چې ده کنه د دې نکاح تړي، شین کمیس چې لیک نکاح کې شین کمیس اغوستل کیږي، او دا ناوې چې ده هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنی که ډېر نه یو کس نه یو کس ورسره وایي چې د دې منی سوری کینی، او بیا دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنه کړو.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې په روژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خیښانو ترمنځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکي ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي، واده او نکاح یې له روژې وروسته وشول. اوس یې هره ستونزه پیښیږي، د خسر کورې ده او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی، نو وویشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي، لکه دوی مراسم نیولي وو، خو زما کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي، خو ونه شو. نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو، واده وشو، او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي. دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه، واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند ترمنځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کېږي یا کوم عادي خبره هم وي، یو لامل یې ورته نیولی دی چې دا هماغه لامل دی چې تاسې د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دینه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي، خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په وویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
روزه کې پخپل یو خو روزه وی، بل دا مادهګی دی نکاح لپاره د خلک میلمانه راغواړي، دا پخپل وستونځ او مشران او خوایش او زه پخپل په دې موافق نه وم او ناراضي وم. زیاره نکاح ز په وستم باندې وکم او عادله اختر نه بعد وکم، خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات مشکلات ده. لکه څنګه چې مشران وایي چې په وستم باندې نکاح وچ او اختر نه بعد واده وچ بیا په ژوند خوشبختی درې خو دغه څه نه ده. هم نکاح وکړه او روزته نه خوشبختیم نه وای چې ما غشتون دی، بالکل برعکس.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري، دا په کورنۍ پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
جمعه سوهان ولایت کابل وسوالی بګرامي. دا خبره موږ اسې چټي او پیتاوي کې ساده اسې کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اسې ماز یو مشکل پیدا شي بس اقتصاد ضعیف شي نور مشکلات پیدا شي مثال واده سره خراب وي سړی خراب وي مثال دا شي مشکل سره پیدا شي بس چې دغه سره هغه کې مقایسه کې سره خدا دې دوه اخترو منځ کې دا واده سوی دا نکاح سوی ده او دا مشکل پیدا کړي. دا خبره چټي دروغ ده نه مونږ دا کیسه
داسې کسان هم شته چې هغوی له روژې وروسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې هکله د داسې ځوان خبرې اورو چې د دوو اخترونو تر منځ یې نکاح او واده کړی.
نوم محترم دولت خان د لوګر ولایت مرکز اوسېدونکی. ماته خپل همزول یا کلیوګام کې دا خبره کړې چې دوه اخترو تر مابینه مثال واده کړی ده. دغه واقع بېخنې کله کله زه اندېښمن کېدم خو د وخت تېرېدو سره شپږو کلو کې ما ته هېڅ مشکل نه دی پیدا شوي. نه د خواښې او خسر د کورو تر مابینه د مږو د هغو تر مابینه څه مشکلات نشته او خپل قوم کې م کړی ده. خو دا قوم په لوی سر کې یو قوم ده او نور نږدې ساحه کې پلرې نیم سره لرې دي. خو لوسه پورې هېڅ مشکلات نشته او الحمدلله انشاءالله دغه بده واقع به نه لري. که څوک دا خبره بانه نیسي نو دغه خبره څوک بانه نیسي ګډې سره هېڅ مشکل نه لرم او ډېر سره خوښ.
دا چې د اسلام دین له روژې وروسته د نکاح په حکله څه وایي په دې حکله زموږ همکارې فرشتې مرسل له دیني عالم نورالحق سره مرکه کړې ده. اورېدو بلنه درکو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوو اخترو ترمنځ واده کول بد شګم ګڼي. وایي نکاح باید د روژې په ویستم باندې وتړل سي. دا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیعشې سره د دوو اخترو په مابین کې سوی ده. واده یې هم ازل کې ازغه سوی دی. اوس که دا خلک په دې عقیده د دوو اخترو په مابین کې دا نکاح نه ده ښه ژوند نو که محتل راځي ژوند بدبخته راځي. نو که دا خبرې صحیح وای د محمد رسول الله نکاح د بیعشې سره دوو اخترو په مابین کې سوی ده. محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالۍ د دوو د ساتیرۍ دپاره یعنې ځغاسې مسابقه یې ورسره کړې ده. نور د هغه وخت سوده چې هر څوک درته وایم چې په دې نه بوډۍ پخول علی په پریوزه نه درته هم کور په جارو کوه نه درته هم وهله نه درته هم سره چله نه درته د دې د خوابدۍ پر لحاظ باندې داسې یو خبره ورته کړه چې یعنې بیخي درته هم یعنې بیخي خوش باندې کړی دی درته دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دی. په دې کې کتاب کوم خطرې نظر نه لري.
داسې کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وایي که په وبستم نکاح ونه کړو بیا د دوه اخترو منځ کې نکاح وسي او موږ بدبخته کیږو. د دوی دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
مشکوک عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. د اسلام عقیده دغه شی ده څه چې د خدای په تقدیر کې نمیشته یي هغه کیږي. که په شنبه باندې نکاح وکړي که په یک شنبه باندې وکړي که نکاح د دوه اخترو په مابین کې تړلې سي که واده پکښې وسي دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سستې عقیدې څخه کېږي ښه. یو بې علمي ته درته وایم یو خاص خرافات چې په اسلام کې راویستلي درته وایم نه هیڅ شی دننه شریعت یې نه مني درته وایم دا شی
د خدای په وړاندې دغه سې کسان څرخم کسان به حسابېږي چې له ځانه دود و دستور اته په شریعت کې راباسي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دانو هغه سې کسان لکه دوی چې وایي چې په خدای پورې خدای صاحب دروغ دی تړي پوس مې زر بار خدای په قران کې وایي چې په خدای پورې دروغ مه تړي. د ځان سره نه هغه شی مه جوړوي چې په هغه نه په دین کې روایي نه رواج نه شی تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړي. دا څه سې ډېر غلط کاری په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خی چاري.
لشکرګاشر او جنونور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دمانم انجینر محمد رضا قانت نه. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والاو تاسو وساتئ خپل ځانونه او نفسونه او اولادونه خپل له اور د دوزخ. دا څرخم ساتنه دې څرخم کیږي. دا هغه وخت کیږي چې موږ په اسلامي ارشاداتو باندې ځان پوکو او په هغه اجتماع او ټولنه کې چې معارف رشد نه وي کړی، پوهنه چې رڼا ده دې رڼایي نه مو ښه استفاده نه وي کړي، هېڅکله موږ د اور د دوزخ نه نجات ځان ته نسو ورکولی. د موږ نجات سبب زده کړه وکړو، علم زده کړو، په اسلامي احکامو ځان پوه کړو. دلته الله پاک تاکید کړی چې باید تاسې خپل ځانونه د پوهې په وسیله باندې، یو انسان چې پوه نه وي هغه د دوزخ او د جنت فرق نسي کولی. هغه وخت کې هغه فرق کوی سي چې هغه پوه ولري، هغه مطابق د ارشاداتو د الهي عمل وکړي. چې تر څو یو انسان په الهي ارشاداتو باندې ځان پوه نه کړي او عمل پرې ونه کړي، هیڅ وخت ځان له عذاب او له اور د دوزخ او له دوزخ نه ځان ته نجات نسي ورکولی. زده کړه کې ښځه ده او که نر ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې باید تاسې ښځه او نر باید ټول زده کړه وکړي. دا تفکیک نه ده کړی چې نارینه د زده کړه کوي او ښځینه دې نه کوي. نه، په اسلامي احکامو په ښځه او نر باندې دا فرض ده.